د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ شوبل پیښه کړې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چودنه کې دوه درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خر خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډیرې حملې کړې دي اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو نهویشت او د توغندیو څلور حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلي چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې 4/9 F-15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانی 2/8 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي اوکراین له 2 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریټ په اړه جزئیات بدر کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو
دا ورګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوه په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقوقو نقص یا نه نقص چې دا معلوموي
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی نور مطالب هم لرو په غزنی کې د ځوانو جوړو د لایز ودونه شوی
هر کال موږ دو ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشتی هم دغه شاړې پرتې دي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو اوسې په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپورونه وړاندې کیږي. خو لومړی ورزو په مزار شریف کې د نننۍ 14 موضوع ته. د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 د تلفاتو په اړه زده نقیز ارقام خبريږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیخه کې 15 تن خبريالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکو یو وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبريالان دي 12 خودلې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبا په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخه یو لس بجې د بلخ ولایت دوم امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د وی غونډې پر مهال 14 لسو زیاتو کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانې ویان آصف وزیری د 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا 14 پترس کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان ټپیان کیږي او 3 تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وسیلی وی دی پی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستي جزئیات لپاره څېړنې کوي. خو لدی 14 بیا د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د مرګ شوب لپاره بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي دی خبر پانه په خبرولو سره ویلي په دغه 14 کې 2 کس وژل شوی او 12 نور خبريالان ټپیان شوی دي. د کمیټي د ویلو شوی او کسانو د هویت پړه تنه دی ویلي. لدی سره خوښ په افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړي داري نه وي چې په یاد 14 کې 3 کس وژل شوی دي او لسو ډیر چې خبريالان دي ټپیان شوی دي. لا تر اوسه دغه 14 مسولیت کومه وسلواله ډلې نه دی منلای او د دې پټه مې چې د دې پیخي ورستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسدآباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتې د سیند په غاړه د حجرې سره دی نه وروسته به هیڅوک معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوانه راپور راغی چې دغه شانتي واقع شوی ده د خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو په خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځاین هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا مې دغه ځاینه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بل خوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تری تم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یو تازه اعلامیه کې دا کړي چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي. او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقوقو د څارې ادارې چې د دوی خپل د سه کوم یا اجرایوي قوه نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نکدي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو پر سر غړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ کړی دی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هماغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه ده چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سره غړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړیږي هغه دا ده چې هغه خلق پر رسمیت نه پیژندل کیږي. کله چې پر رسمیت باندې نه پیژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې ډېرې زیاتې دي، تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت په عمل کېږي، د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حمله زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدر اعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د دونیسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپل بریدونه ته دوام ورکړي. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د وسلکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې وای چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسي پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان په سرلنی عملیات پیلوي. د اوکران لوټرسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړی کرښې په استقامت د بخمود سربېره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېری حمله کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیسک په سیمه کې 9 حمله کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرشوب لا اوښتی ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څونیو رئیس پر بخمود سخت جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا ملیار پرونو ویل چې جګړه په سیزیت شوې دي او روسي ځواکونه نوی هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند سر ریاسه میسانا مارین د اوکراین د یو تکړه جنگیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په روسیو کې بخمود ښار ته سیرمه په جګړه کې وشل شوې ده. د 22 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ګډون یو شمیر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلند سرریازم تر سفر روسته د سراپور نخبره شوې دي چې د فنلند سرریازم د خپل هواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوي اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دی په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې له فرانسې او برلین څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته د جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 شوته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړ سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلی چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره لا افغانستان سره تړلې وم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوز رسپانی چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانی کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حمله کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 شنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمون کې وای دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت خنه و نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سو. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه د ریواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی می کوم چې شوه خوبه اقتصادي تمام شه خرج مصارف زیات بلد نم خنه.
تا تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلیز واده تر سره سو. د واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې د واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې د واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنی وسی. د دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي د دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیز توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانی نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکي مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډلهیز واده ګټور ګڼي وایي په نورو غزنی میشتو هم ژغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422122114115. شمېره بیا وایم 00422122114115.
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې وازې څو شیبي ورته پاتې دي. د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د وبو د نشتون لکابله دغه فراخ زراعتي دشتي هم دغه شاري پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارات له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخ دشت ته دی پام وکړي ترڅو ل دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د وبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکرل سی چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، یو کوچنی شبکه راته راوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
دما خبره خدا ده چې دا شبکې به کې کمزورې سي دلته مشتدانیت به کې ګران تمامېږي نظم د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لشکې دا دغه نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېرې اوبه کړته دلیل ډېرې کورو اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده جنې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کیږي.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. تر رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دی چې په برید کې د دې مرکزی او ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د دری ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسله والو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسله وال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپل حملو تنن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځنی راپور کې ویلي دی چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شختارسک سیمو تر سلو ډیرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړې چې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې او عامه تاسیساتي ویجاړ کړې دي. د راپورونو تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلې حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنگي الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنگي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغه په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وو له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي، او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، پخوا به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
خو په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزکل لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2010 د دین ورسته بیا دواله سروې شو شوي، هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې، لیکن د وزارت مبارزې علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزې علي مواد به سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کې یو یونیورسيټي دا دواله لارې نه دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. دمځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو دا اول لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې بکیږي او عملا حضوري او فزیکی بوي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خطرایز لارې سمند دونه ځکه کړو چې وی او د طالبان حکومت چې وایي چې موږ د مزیک لارې تکو هغه بل ارقام او دا یو ځنې شي چې زما ځین تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر څه ده چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه او چې هغه ته ځاښه نه شي دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرایز اکشن به دینه مینه هغه د مزیک سروې به له متحده نور خارجي ایجنسی نه مینه. خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو له کښت سره مبارزه عملي بل څنګه اخیسته؟ زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دا دی.
بلې نتیجې تک وګورو، نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته کچن کی پر یہ خطا زانه چې یو مش په خام دې لري په تیر پنځلو شروع کلو کې مش څو ور نتیجه لري په دې پر ځای چې نه واګه چې نتیجه مش لري بل کار چې بیا سروې کړی دی یا د سټلایټ کلارې څخه یا د مځکه دلارې څخه خو هغه عشره کاسه و دې د کښت کوکار نور هم مختلفې دي نور هم مختلفې دي نور هم مختلفې دي تیر امر چې ما وره نه پېژنم چې پروش کالو ته ته نشم مخکې ودیش د شپږ زرو ټنو خبره کوم
دا مار د 1500 وټن سره پورته سوی د سړي چې 200 وټن ادرس وټن یې ځکه تولید سوی دی زما په نظر باندې د وخت وجره هر امر چې ما به سره شي اصلي خبره د مبارزې امر ته نسی یوازې په سروې باندې موږ هیڅ څه غټ نه ښکارې نو خپل دې شي ته په یوه په مثبت نظر نه وته ګورم په دې خاطر چې عملی پلان نشته د کوکنارو د کښت په بدیل کې چې څه باید وشي چې دا څه دې وکړي
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیسی نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیسی څه کوي هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجه بیا بل شی ده چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی یعنی دا سروې به اوبره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي یوازینی سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتوي
بخوا خو داسې و چې کله به د مشترک سروې کې د نتیجه چې بلا سره راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان او چې عملیات به کېدل پی ام به چې پراختی پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته د نتیجې اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیانو ته داسې دي چې هغه په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولې ده چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نشي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې ویل لږ مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغ امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره امکانات بني ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره سره موجود نه و د اول سره سره خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلودي چې اته د مځکې د لارې سروې وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل او دا هتر اول سي د چوس دوی خپل وایي چې د 14000 ټنه یا 2000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټول کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په پیغام کې نیم سروې بیا وسی بیا به وسی بیا به وسی بل اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابطه لري هغه ته نه لري خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره. نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري. نظر ودی چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر حمل سوي دي. یعنی موږ څه کولای چې د غوسنی حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مو غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځیدل دا ډیر پراخ بجټ ارتیا لري. خو بهرانیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی. یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري. ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلی. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پیوچي. خو په افغانستان کې خود ترهګرو تمویل یو ځینی سرچینه هم ده د کوکنارو کښتو. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تیری. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تیرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل داسې نه چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپلو په کلو باندو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه کومک ته د زمیندارو سره دی. دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغله نه یوازې دا چې موږ انانوي کښې د منځ یو ازمر انانوي طریقې د منځ یو ازمر د عشر تستونه د منځ یو. دوی هیڅ نو مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه کړي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکونو ته وړي. زما تخمین درو چې غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نشي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکونو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښت 1500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه؟ دا خو داغه منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سره وي. په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خلک کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه اولویتونه لري او د خارجانو نیت خو زه به د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانانو ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی اوس د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگ جنگی حالت نه راوتلی دی دغه تهدید لمنځولو لپاره آیا د سیم امکان شته چې یو امانګی د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګی د دوه کلو تجربې د طالبان حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلی یا څه کېدل دا خو به خبرو خارجان واقعیا زمو پومبل کې خپل ګټل ټیوی زمو د پاره داسې هم مړنی دي خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبان حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و لکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو بې له خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی دا په صورت عموم شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي نو ولېم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري پخوا هم دا کار کړی و. په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده و هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنې هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله شي بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجانو او د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی دی زموږ د تعلیم مسله دا نور مسائل دي دا خو یو بانګیری کې یو خارجانو ورته بانګیری کې او طالبانو خپل سیاست مخ ته بیایي هغه خارجانو پروا نه لري خارجات دی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کې یا خارجان څه کې دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب پخوا خدا سی وچ تقریبا د تنا د امریکا د آئینی لداری لخوانه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده خو اوس چې تاسو وایي د قانانو زمیندار او دهقان دوه لستون سره مخ دی واقعیت هم دا د مونږ چې خبرې کوو خو اوس تاسو عمرسته نشته ک طالبان راځي مثلا کوکنار بندي او په بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي
ور زده د شلو کالو خبره کوي په داشل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی هر شی چې سوي دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی او زمینای سره زمیندار شهادت پر دی باندې ور کوو چې هیڅ وخت سم سره کومه کوي سوي فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې به د هر پر هر روان باندې راغلي کې ډی پی او کې یو ایس ای ډی او نو پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرچې درې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وکړي کوو هم عملي نو زه دې دې چې د شک په سترګو ګورم یو خبره به سره واضح کو دغه د تریاکو کښت اول
یو ډیر غټ جنگی ماشین و شاته پروت چې هغه ته ویلی او د تریاو خښت بل شی هم پکار دی، نه یوازې چې جنگی ماشین پکار دی بلکې په چې شو منطقه کې په هغه منطقه کې چې خښت ډیر کې جوړ په تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان سره ولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کې د دې آیت چې نه دغه جنگی ماشین چلیدل ډیر مشکل کار دی، د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه د تریاکو مسله و ډیر بدبختی ده د افغانستان لمنوالې دا وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري، د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویل دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډیره پیسې پکې شو والي. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم ما واشته هیڅ خاص وخت تصور دوی چوکاٹ کے او د خارجانو مستقیما مصارف شپږ پدې منطقه کې کیږي هغه ته زه د شک په سترګو ګورم او په خوا کې په خپل سترګو لیدلی دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی. شاهبانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دویمه درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا نه څوک خپل خبره باندې غوړ اکثر په خپل مشکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې دا نه دي چې په خوا په کم جنگ دي، نه شي وشدلی په خپل منطقه کې، نه شي وشدلی زمیندار. او هغه مسالاتي په وخت کې په خپل منطقه کې وسیږي او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالاتي او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او د هغو آني آیت په کار دی او د تریاکو آني آیت په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا مسالہ باندھے فقط وقت وجن تریاکو د کښت یو خبر را پورته کی نور سب شاته عملی پلان زنوی نه مجبور پر ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر دوستی پختنی پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي، د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ. طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي. نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس لاغه نباتي اړخ نه زیدا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شي دي متاسفانه.
اصل د نسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام تا اغند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منزلار شي یا کښت دیخي خط هم شي، لیکن نشي تو کی نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر آسان کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې بخوا چا پیژندل نو خو شته دي، امن موجود دی په کابل کې، موجود دی په نور ځایونو کې، موجود دي ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم وي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي آسانی سره دا مشکل حل کی. د دې لپاره خدا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خدا ضرور دی چې موږ هبانګي وو دوست دوستان پیدا کو، د دوستانو د کومه جیر کو دا په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجو. مازله ډیره غټه ده او په آسانۍ نه کیږي، خو کښ زمال نظر دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په آسانۍ سره یې د بند ویوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغف چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم. ډیر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډیر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او لته سو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.